پاکستان پولیس خلق سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درک مو مثلا په ترکی مست کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه وو ایران مست کې هلته افغانان بشارهګان رایستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل په ډېره یخه هوا په ډېر وحشت کې په ډېر بد حالت کې نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د ارامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي چې بده برکې.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېر بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
زه مثالونه ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سنانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، مجبور دي ځان دورې سره د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډېر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال به تاسو درکوم، یو کس ما ته کیسه وکړه چې دای بشارهګان تلی وال ته ترکی ته، ترکی کې په داخلي لار په دغه ځمکه کې یعنی تقریبا دای قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونه کې دا بشارهګان په برف کې راګرځي او سرستی وو بالتا د لیو ورته راغلی وو. دا ډېر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوی کلی ته تلی وو، دا خپل د لیکس دوری لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دې د لوګ ایلاته دوی وخت ماغی نشي تلف نشي، دې لپاره دوی سکلی ته تلی دی حالت کې کلی سپیان ور باندې راغلی وو. یعنی د یو قصي سلسله به خینه شي کوي، دا قصي وو کې دا غد زرها او مصالو د خلکو بشارګي وو، دربدری وو، دا هغه خي دا محرومیت خي. نو دا غد لپاره سمون انسانان موږ د وطن تابع لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه ښه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په در محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه واغ نه مسور ته کومکونه مو صرف د نه لایو کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سمات استویلی او الله تعالی او کی دا مشکلات به موږ خلکو حل ست ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غا نشته، نوري ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې؟
تاسو خپل پیږه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې په خوا مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وو، د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا کده د بشري حقوقو کوم چې ته تلاش کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی، باید دا معتم ورور تاسیس کی او د خلکو د شکایت او بعد غوور لرسي او فقاتیت او جديت سره ورور دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دا به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا دی بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پیږه چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دته حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د دې لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات کیفیت او دا کامیاب دا ټول زموږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمر عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشرګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د صدقه دوی د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوڅي ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نکي چې باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته
چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوسی هغه کې سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی دوی مونږ د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره هغه کې مراد کې او نو پیژنې او ورتګر کی نو داغه تعدی او ظلم صدر منځز دي نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي په خلا راځي داغه خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
bale تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري او د تحصیل لپاره دا یو د مجبوریت لپاره د څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي بل هم د سیاحت لپاره دا که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي د ارزښت تر روښانه کړی
دا خو ډیر مهمه دی دا ډیر ارزښت لري په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري چې خلک د چی شنه بد مني دا هغه قوانین ته باید احترام وکړي دا هغه حالات وګوري چې دوی د چی شنه نفرت لري د چی شنه دوی خلک خوخي خوشن د ساعت مخې ویلې د چا حق ته ځایلې کی مثلا چاته په بد سترګه وګوري د چاته وروره بد خبرې وونه کی غلا وونه کی یعنی ظلم وونه کی دغه نزاکت د مراد کی یعنی دوی خپل سچ وروره کیدی د همدغه محدوده قوانین ولري انساني اخلاق ورته ایجابوي دغه کارونه دی وکي نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورونو حقوق هم پدې کې تعمیل کیږي جوړیږي او د کوم خپل اهداف ته ورسیږي او دغه د دې مخ حکومت مشکل نه جوړیږي او دا همیشه کوي چې سفرونه وکي او به خپل ویلات د لاسي او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پدې کې دي او دا متاسفانه من کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو نه نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دي ځان سنبال کی او د چا ورو را حیثیت او ابرو شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو را باید خطر ونه رسي نو دا د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي چې جی آیا اندسې اوایلی کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کل نږدې نه ورسه مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي څومره به عملي او عیني راسي
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده په دې سو یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده مونږ ست یو د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو په دې معنی کله یو چې ته زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیق کوو په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلار شو د دې اندازو وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې دی ولې خراب سی ویلې دي دا مثال ماته ویلې نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کېږي او مکلفیت دې دي چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول کی ولی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبرو لاره او د غریش لاره او چانه واوري او هغه کتاب کې ولی کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځوري تاسو خپل سفر او ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنزده کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2014 کال کې سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وم یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و نو په هندستان کې دا ما ولید چې دا موږ ته غتر هغه حساب په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقي لري خلک یې یو امانګي و خپل هیواد سره مینه لري یو حالت ما ولید چې دا هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته چې ما وکتله دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځله او د خپل هیواد سره مینه درلودې دغه د هیواد سره اتحاد او مینه درلودلو دغه هیواد لپاره کار کولو دا د خپل هیواد مخته تللو ټکنالوژي سره سمبالول دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانون سوي دي متاسفانه دا ډېر بااستعداده خلک موږ په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا دریوري موټرواني کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک موږ او دغسې کارونه په خارج کوي دا موږ ته وروره ښه نه دی یا مغو بېچارهګانو ته ښه نه دی دغسې ما دا زده خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا سمه ده او باید خپل وطن آباد کړي سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د شرق لپاره ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبرې وکړي لمونږ سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه خي چاري
آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اما زی کې څلورم او پنځم شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. پولیټکنیک په څلورم لیله کې وم او په اول منزل د درېمې لیله کې چارالي ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه؟ هو، د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایی دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلی چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس سو چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبا شپک بجې یا خدای مې دغه باندې شپک نه به مخکې وخو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه اوازونه وشوه شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ولیل ده چې ستاسې هغه وویل چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوه ثابته شو هغه بیا ورته وویل وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی و احادي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوو په کابل کې بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات رالېږلی وم ما یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانه اخیسته تل نوم باندې یو مادني تیږه ده نو مونږ یې راولېږو او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ورې بیا چې بېرته تر څو تلمه زه د زم من فکښوي و ما بیا بس لاوی نه میدان په منډه راخلا
دلیل دلیل څو ولې تاسو من فکښوي
زه خوښم خبرم نو مچ زم من فکښوي ما سبای تم کارت وزارت مادن تروان مچ ماته ملګری مختلفه وای
وای سچیرته زم مادن کارت
وای او بچ من فکښي دی برو نو وای دلته د څه आवाज غټ شوې ده چې د پاکستان ته تخیدلې ده او زه جاله باد کومه ده دا کوشش مې کاوه چې په تیارې کې راشم چې اړي ټیکټ واخلم او ټیکټ پیدا نه شو د دې کې ما باندې شپې تیرې شو ته چا ویلو چې دا هو تختې دی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې دا غینه 15 کال وروسته زه ناروی ته راغلم دلته ماته دی وزارت ماده نه په خواني معمول لوي ته ژوندۍ الک زه په دې کې ونی ولم وې ځړل ما دا وایم که ولې ځړې وای موږ دې څه خبر شو چې واک چې دا چا ویل چې په فرقیاده کې مرس اعدام وکړ او چا ویل چې وتښتې ده خو وای ته منفک شوی وې دا دلته بعد کولونه وروسته زه پوښوم چې دا منفک شوی په دې خاطر چې ولې پاکستان ته لاړله
خاصه نو کله چې منفک شوی لږ وروسته مو څه وکړل پاتې شي په افغانستان کې او پرشتي لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په دې سختې باندې وتم پاکستان ته لاړم ته زه د افغان ملت سره مې به وخت رابطه هم نه وخلشته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د اومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی دسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچېر د فرانسې خو راوته چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو بیا دې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه هم بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا 4-5 کاله کار وکړ په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي غچو کتي غبان دی هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغ دی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وو کې بیا دا ما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وګختم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې مادني صنایع مطالعه کړه چې څه مادني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مشروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی دی ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شم
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشیر ته راغلم بوشیر کښې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وایي
هلته مې یوه خبره وشوه بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بله
راغلي دي وخت یې تېر کړی خو بېرته داړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړی په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د اډی پي په نوم باندې افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال ما ډاکار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله خپله مې یو موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا اډی پي کار کاوه او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې و په شمال لویدیځ کښې و په شمال ختیځ کښې دې ځایونو کښې چې و په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و بیا دا کار ما وکړ د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار م وکړ پېنځه شپږ کاله م دا کار وکړ او دا ته م راټولول او راټولول او دلته م ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کښې یو دفتر م د بیا جوړولو وو او بل دفتر مې د همدې دغه ریسرچ دې شیانو وو نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړه بلاخره هغه م بیا د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کښې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایي ما وکړې یو مې هغه باندې یوه سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي اخواني نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې م وکړه هغې کښې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کښې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پا پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروی تاسې پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاد خوا نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغل هلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و. بیا د انډوسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، پیداول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ، هغه راغلی و خبرې وکړې. د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی په کې ګډون کړی، د خبرې په کې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژو هملته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو، کم شمار کې مې چاپ کړو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ. هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بېله دي چې ویبسایټ ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایټ نه په لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي. برابر شي چېرته به چاپ کړم، به یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې د چا په انګریزي کې ما لیکله. خپله ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکې موسسه، نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته جیږ شي، دا خلک ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بېخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیږ شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي. که نه،
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم، دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هره ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هره ورځ خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم دا ویلي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ،
سلامت
Thank you. په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
پاتکی گودرنا